السلام علیکم ستړي مشي او سهار مو په خیر د نهه یاسي شنبه ورځ او د فروری یو لسمانه ته ده له همدې شیبه د مشال لډیو د نن ورځې خبرونه پیلېږي چې وړاندې کول ته زه نجیب امیر او منور شاه در سره یو په مهمو راپورونو کې شمالي وزیرستان کې پر حکومتي ځواکونو د برید د طالبانو د مذاکراتي ډلې د سرګندونو او کوټه کې د پولیو د ساسکو د روان بهیر او نور موضوعاتو په اړه راپورونه او مرکې درته لرو او د دې هر څه وړاندې خبرونه چې منور شاه تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم سحر مو په خیر اول د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د معلومه وسلوالو په امنیتي ځواکونو د ذکر یو یو شمیر کسانې جوبل کړی دي افغانستان کې په یو ځانمرګ برید د نیټو دوه غیر پوځي کارکونکي وجل دي او د امریکا پارلیمان د یوکرین کې روانو احتجاج کوونکو سره د ملاتړ لپاره یو قرارداد پاس کړی دی او سپام وکړی د خبرونو تفصیل ته په میرانشاه کې ځای چارواکو بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویل چې د شمالي وزیرستان په دتخیل او خړ کمر سیمو کې وسلوالو په حکومتي ځواکونو ډزې کړې چې په ترس کې و سرتيري جوبل شوې دي د چارواکو په وینا جوبل سرتيري د علاج لپاره د بنو هسپتال ته وړل شوې چې د ډاکټرانو په وینا د زنې حالت پکې د اندېښنې وړ دي د دې پیښه په چا تر اوسه په غاړه نه اخیستې دا پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ سولی خبرې اترې هم روان دي د جماعت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړی پروفیسور ابراهیم پرون مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې وای چې وزیرستان ته د طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی سفر ګټور وو او د پوینا طالبانو دوی ته مثبت جواب ویل لري
زمنګ د طالبانو د شورا سره نشستو شو موږ ته د حکومت طرف نه کوم ایجنډا ملاو شو باغه باندې خبرې اترې وشوې او دا ډیر مثبت جواب هغه موږ ته راکړی دی خو هغه جواب موږ خپل ځان سره امانت ګڼو او موږ به حکومتي مذاکراتي کمیټې ته پیش کوو
پروفیسر ابراهیم چې د مولانا سمیع الحق د نمائنده مولانا یوسف شاه سره یو ځای وزیرستان ته ورغلی او پراستنی دوی مشال ریډیو ته دا هم ویلي چې په وزیرستان کې د قاری شکیل په مشرۍ کې د طالبانو د شورا سره ملاقات کړی دی نو مولوی وايي په ورځ دوه کې به د حکومت لخوا د ټاکل شوی مذاکراتي ډلې سره ملاقات وکړي په افغانستان کې مېش نړیوال اتحادي ځواکونه وايي پرون په کابل کې یو ځانمرګ برید د نیټو لپاره کارکونکو دوه غیر پوځي کسان وژل دي د کابل په شرقي برخه کې رامنځته شوې د دغه پرونی برید ځمواري حزب اسلامي وسلواله ډلې منلې ده د کابل د پولیسو ویان حشمت ستانګزي ویلي برید کونکو د بارودو ډاک گاډي د پولیس چرخي جیل خوا کې د نیټو کانوي سره جنگولې ده نو موړي زیاته کړې د پیخه کې لکتر لګه عام و وګړي وژل شوې دي بخنه غواړم نوموړي زیاته کړې ده چې په دې برید کې لکتر لګه و عام وګړي جوبل شوی هم دي ایصاف ورسته تایید کړه چې دوه غیر پوځي کارکونکو یې وجل شوی خو نور تفصیل یې نه دی ورکړې افغانستان کې وسلوالو طالبانو په داسې حال کې عملی زیاتې کړې چې دا په دې هواد کې د نړیوالو ځواکونو د جنگي ماموریت اخیری کال دی تمدا چې افغان حکومت به نن په هیواد کې د نننه د بیکوره شوی خلکو د انساني اړتیاو د پوره کولو لپاره خپلې ملي پالیسۍ آغاز وکړي د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شپږو لکو نه زیاتو کورنیو کډوالو یا آی ډی پی سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کېدل مهم ګام دی خو دې سازمان ټینګار کړی چې د دې د عملي کېدلو لپاره سیاسي او مالی ملاتړ ضروری دی ویل کېږي چې د کورنیو بې ځایه شو کډوالو لپاره د ملي پالیسۍ د افغان د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزارت او د ملګرو ملتونو په همکارۍ جوړه شوې ده د یورپی ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پرون یو داسې قرارداد لاسلیک شوی چې لمخې افغانستان په نړیوال تجارتي تنظیم کې شامل دلو ته نږدې کیږي د یورپی ټولنې لخوا په یو خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې دوی د افغان حکومت سره د هغو دوه اړخیزو خبرو اترو د نتیجو په اړه د قرارداد لاسلیک کړی چې په نړیوال تجارتي سازمان کې د افغانستان په غړیتوب مرکز وي ویل کیږي چې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي دا به د هیواد په اقتصادي ثبات خ اثرات ولري د دې تړون لمخې بعد افغانستان په برامداتو شرایط نرم شو د چارواکو په وینا د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان تر غړیتو برسته به د هیواد لپاره خه تجارتي امتیازونه ولري تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د عراقي پارلیمنت د سپیکر اسامه النجفي د کانوي سره نږدې د سړک د غاړې خخ بام چاودنه شوې. خو د نوموړي د دفتر لخوا ویل شوي چې النجفي په دغه برید کې نه دی زخمي شوی. دا چاودنه پرون د موسل خار سره نږدې رامنځته شوې ده. د چاودنې د النجفي د محافظینو ګاډه سخت خراب کړې چې پکې هغوی جوبل شوي هم دي. په سمدستي توګه د دې برید پړه چا په غاړه نه ده اخیستې. سنی اسلام پاله وسلوال په عراق کې یو وار بیا مضبوطیږي. په خاص توګه د هیواد غربي صوبه امبار چیرته چې وسلوالو د تیر جنوري د میاشتې په اولنۍ نیټه دوه خاورونه قبضه کړي وو، د هغې راهیسې په ټول هیواد کې تر دې دمه څه باندې زر کسان وژل شوي دي. او بل خبر دا چې د امریکا پارلیمان په درون اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی چې د یوکرین د خلکو سره د جمهوریت او د یورپ لپاره د لوی هیلې ملاتړ کوي. د قرارداد کې د یوکرین په چارواکو هم غږ شوی چې د هغه احتجاج کوونکو د حقونو احترام دې وکړی شي کوم چې د یوکرین په سر خارکیف او نورو ښارونو کې د خپل هیواد لپاره د جمهوري مستقبل په حق کې مظاهرې کوي. امریکایي پارلیمان کې پرون 301 رایې د دې قرارداد په حق کې او خلاف واچول شوې. د دې وړاندې برسلز کې د یورپی یونین د خارجه چارو وزیرانو په غونډه کې یو وار بیا د دې پخلی کړي چې د دوی اتحادیه یوکرین سره د تړون لوزنامه لاسلیک کولو ته ژمنه ده. په یوکرین کې پس له هغې مظاهرې شروع شوې چې د تیر کال د نومبر په میاشت کې د دغه هیواد صدر ویکتور یانوکوویچ د روس سره د نږدې اړیکو په خاطر یورپی یونین سره د تړاو د لوزنامې لاسلیک کولو نه په شا شو. د خبرونو پای.
زمون غږ د مشال رادیو نورې په سلام پښتونخوا خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایو.
سلام پښتونخوا.
ستاسو د نیکمرغه سهار په هیله په روانه خبرونه کې په شمالي وزیرستان کې پر حکومتي ځواکونو برید و سرتیری جوبل. د طالبانو مذاکراتي ډله له طالبانو سره تر لیدو وروسته پیښور ته ستنه شوه. سی راوړل
او دا ډیر مثبت جواب هغه موږ ترا کړی دی. زمونږ یقین دی ان شاء الله لذیذ زمونږ د کوښونه او الله کامیابی او موږ به دواړه جانبین یو اتفاقی مقام ته را رسو ان شاء الله.
د پاکستان د سولې هڅې پر افغانستان څه اغیز لري؟ راپور پیلرو. دا موضوع مهم سیړلې چې پاکستان او امریکا څومره د یو بل ستراتیژیک ملګری دي. په افغانستان کې د خلکو د اوسط عمر کچه د 15 شپېتو کلونو ته پورته شوې. کوټه او سلور نور خارنو کې پرون او نن د پولیو لړۍ پیل شوې او دا لړۍ روانه ده. خوست کې دوه هنري فلمونه جوړ شوي ضربه نندارې ته وړاندې شي.
نو د دې اکثریت شرطونه عدالت شوي دي او ځینې سانسزې یا شرطونه هغه مو په د پولې خو خوستي وای ځنونه او پرول کې موږ دلته څوک نشول پیدا کوله. بل اخره دا په خبر کې
په دې خبرونه کې سو خوږی سندره هم اوري را سره تم شي. په میرانشاه کې ځایي چارواکو بیگانه وخته مشال ریډیو ته وویل چې د شمالي وزیرستان په دته خیل او خړ کمر سیمو کې وسلوالو په حکومتي ځواکونو ډزې کړې دي چې په ترس کې و سرتیری جوبل شوی دي. د چارواکو په وینا جوبل سرتیری د درملنې لپاره د بنو روغتون ته رسول شوی چې د ډاکټرانو په وینا د زنو صحیح وضع پکې د اندېښنې وړ ده. د دې پیښې پړه چا تر اوسه په غاړه نه ده اخیستې. دا پیښې په داسې حال کې رامنځته شوې چې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې هم روانې دي. زمونږ د همکار پر راپور کې
په میرانشاه کې موجود سرکاري چارواکو بیګاش په مشال ریډیو ته وویل چې تیر ماښام شمالي وزیرستان کې په دوا بیلابیلو پیښو کې او امنیتي سرتیری ژوبل شوی دی. چارواکي وایي تیر ورځ چې ټول شمالي وزیرستان کې د فوزي قافلو خوندي تګ راتګ کولو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی وو. د سرخار میرانشاه په لویدیز تحصیل د تاخیل منظر خیل سیمه کې د سړک غاړې سره خښکړې شوې ریموټ کنټرول بامی چاودنې سره د فوز قافله په نخښکړې شوه چې شپږ سرتیری یې ټپیان کړل. چارواکی وای د یادې پیښې وروسته میرانشاه د تخیل سړک خړ کمر امنیتی پوستا باندې ناڅرګنده کسانو ډزې وکړې چې دغلته یې هم د فوز یو اعلی سرتیری ژوبل کړ. چارواکو وې ژوبل شوي سرتیری یې په سملاسي توګه د بنو فوزي روغتون ته انتقال کړل. د دوی په وینا ژوبل شوو سرتیرو کې د دوو سرتیرو صحي وضع د اندېښنې وړ بللی شي. د دغه بریدونو پړه تر اوسه چا نه ده منلې.
د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د ټاکل شوي کمیټې دوو غړو په پېښور کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وزیرستان ته د دوی سفر ګټور و. په ترڅ کې دوی طالبانو ته د حکومت غوښتنې وړاندې کړي او هم یې د طالبانو غوښتنې راخیستې چې حکومت ته به وړاندې کوي. پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه نور څه ویلي دا به د پېښور نه زموږ د همکار په راپور کې ورو.
د وسلوالو طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره د نومول شوي کمیټې د غړي پروفیسر ابراهیم او د یادی کمیټې د کوارډینیټر مولانا یوسف شاه د شمالي وزیرستان نه د راستنېدو وروسته تیره ورځ په پېښور کې د خبری کانفرنس پر مهال پروفیسر ابراهیم وویل چې د طالبانو د سیاسي شورا سره په ملاقات کې هغوی د حکومت 15 نکاتي ایجنډا وسلوالو طالبانو ته وړاندې کړه چې په جواب کې ورته وسلوالو طالبانو خپل سلور نکاتي ایجنډا هم وړاندې کړه. پروفیسر ابراهیم په خبری کانفرنس کې دا دعوه هم وکړه چې د حکومت په 15 نکاتي ایجنډا ورته د طالبانو لخوا مثبت جواب میلاو شوی دی. د حکومت 15 نکاتي ایجنډا وه چې پکې یوه نقطه مشترکه هم وه او سلور نکات د هغوی یعنی د طالبانو لخوا وړاندې کړی شو او موږ ته د وسلوالو طالبانو لخوا جواب میلاو شوی دی. زه په اختصار سره دا عرض کولی شم چې طالبانو موږ ته د حکومتي ایجنډې جواب راکړی دی او دا جواب مثبت جواب دی. خو په خبری کانفرنس کې پروفیسر ابراهیم د حکومتي ایجنډې او د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي ایجنډې د نکاتو په ډاګه کولو نه ډډه وکړه او په مطبوعاتو کې د دې په اړه راغلي راپورونه یې هم بې بنیاده وګڼل او وی ویل
او په میډیا باندې 15 شرطونه هم نشر شوې دي او بیا دریو خبره هم شوې ده. دا ټولې خبرې کیا سرای د چا څومره ذهن کار کړی دی هغه هغه شرطونه فری جوړ کړی دی او فلحال خو موږ همدغه جوابونه یو د یو بل جوابونه وړو راوړو او په هغې باندې یو لار لټو انشاءالله او زموږ کوشش دی چې موږ طالبان تحریک طالبان او حکومت یو بل ته نږدې کړو.
کسوم پروفیسر ابراهیم ویلی دی چې دوی ته د طالبانو د سیاسي شورا لخوا مثبت جواب میلاو شوی دی خو بلې خوا ته د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد ویلی دی چې د طالبانو سیاسي شورا ته د پروفیسر ابراهیم او مولانا یوسف شاه لخوا وړاندې کړی شوی حکومتي ایجنډا به د طالبانو مشروالۍ ته وړاندې کوي او د مکمل غور وروسته به د دې جواب ورکوي. شاهد الله شاهد ویلی دی چې د دې ملاقات په دوران کې د مذاکراتو لپاره پخه ماحول جوړولو ټینګار شوی دی خو د مذاکراتو د عمل به په دمه دمه روان وي او په دې کې به د ستادۍ نه کار نه اغیستل کیږي او د مذاکراتو په دوران کې پر رامنځته کیدونکي تریخوالی به دواړه فریقینو ته د صبر او تحمل مظاهره کول وي. بلی خواته هم د مذاکراتو په اړه د مومن ایجنسۍ د تحریک طالبان د امیر عمر خالد خراسانی لخوا هم د ایمیل د لارې یو خبر پاڼه خبره شوې ده او په دغه خبر پاڼه کې عمر خالد خراسانی دا دعوه کړی ده چې د مذاکراتو د پیل سره سم تیره ورځ په پېښور کې د هغوی د دوو ملګرو عمر او امداد لاشونه موندل شوي دي کوم چې د 20 ورځو نه د امنیتي ادارو په حراست کې وو او د دې صورتحال نه دا په ډاګه کیږي چې حکومت د امن قایمولو لپاره سنجیده نه دی او هغې یوازې سیاسي لوبه لوبول غواړي. خو په پېښور کې پولیسو او امنیتي ادارو دا دعوه رد کړې ده چې ګنې تېره ورځ په پېښور کې د دوو طالب وسلوالو لاشونه موندل شوي دي.
تاسو واورئ چې د طالبانو لخوا د مذاکراتو لپاره ټاکل شوی کمیټې ځینو غړو په وزیرستان کې د طالبانو د مشرانو سره کتلي. دغه ډله بیرته پېښور ته ستنه شوې او په خبري غونډه کې ویلي چې د طالبانو سره خبرې ګټورې وي. بل پلو حکومتي مذاکراتي کمیټې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کړی دی. د کمیټې غړو وزیر اعظم ته د طالبانو د کمیټې سره د مذاکراتو په حق لا بریفینګ ورکړی او ورته ویلي چې مذاکراتو کې ابتدایي پرمختګ شوی. تفصیل اخلو د اسلام آباد نه زموږ همکار همدا شیبه د ټلیفون په کرخه را سره دی. ګرانه همکاره څه تفصیلات؟
نجیب عامر څنګه چې تاسو ویل او د غلام غوس رپورټ هم په دغه حواله سره خپور شو، تیر ماښام د حکومتي کمیټې چې کومه ده هغه نواز شریف سره ملاقات وکړو او دا ملاقات په داسې مهال وشو چې کله د طالبانو مذاکراتي کمیټې چې کومه وه هغه پرون واپس راغله او مولانا سمیع الحق هم خبري غونډې ته وینا وکړه او د هغې وروسته بیا پروفیسر ابراهیم هم وکړله. نو دغه مذاکراتي کمیټې چې کوم د حکومتي مذاکراتي کمیټې د وزیر اعظم سره ملاقات وکړو او د کمیټې غړو چې کوم څلور رکنی کمیټې ده هغه وزیر اعظم ته بریفینګ ورکړو او دا یې ورته وویل چې کوم ابتدایي پیشرفت چې کوم دی هغه مثبت شوی دی، ځکه چې د طالبانو چې کومه کمیټي ده رابطه کمیټي هغه واپس راغله او هغه دا امکان دی چې لکه کېدای شي چې نن یا سبا چې کوم دی هغه موږ سره ملاقات وشي. خو ولې چې ابتدایي کوم هغه خبرې اترې راوړي دي او کومې خبرې هغه د طالبانو سره شوې دي، نو د هغې نه داسې معلومیږي چې لکه طالبان هم غواړي چې کوم د امن مذاکرات دي چې دا مخ په وړاندې بوزي او هغې د طرف خواله هم چې کوم دغه دی را پیغامات را لېږلی شوي دي نو هغه هم مثبت دي. خو ولې وزیر اعظم ځکه چې سبا د ترکیې په دوره روان دی نو د هغې نه وړاندې حکومتي مذاکراتي کمیټې چې کومه ده د هغې وزیر اعظم هم دا تېر څو ورځو نه دا دغه چې دغه کمیټې واپس را شي او حکومتي کمیټې دوی ته پوره معلومات ورکړي چې آیا کوم امن مذاکرات چې کوم دي دی کې څونه پرمختګ شوی دی. نو دغه کمیټې چې کومه ده دا به نن یا سبا د طالبانو کمیټې سره ملاقات کوي او د هغې وروسته به بیا نور پوره معلومات چې کوم دي هغه به چودري نثار ته ورکړي. ځکه چودري نثار لګیا دی دا وخت دا ټوله معامله چې کومه ده هغه په دغه کې چلیږي لګیا دی. نو وزیر اعظم سره دی چې پرون کوم ملاقات شوی بلکې د کمیټې خو ملاقات نه شوی، خو له دوی چې زمونږ سره کوم رابطه شوی ده او کوم معلومات را رسیدل نو دا هغه نه وزیر اعظم چې کوم هغه خبر کو.
ګران همکار په میډیا یا مطبوعاتو کې داسې راپورونه هم دي چې د طالبانو لخوا چې کومه مذاکراتي ډله ده هغوی د وزیرستان نه په راستنېدو دا غوښتنه کړې ده چې دوی به د پاکستان د پوځ د مشر سره کتل غواړي، د وزیر اعظم سره همدارنګه د ایسای د مشر سره. په دې اکله تاسو هم په مطبوعاتو کې څه څارلي؟
نجیب عامر دا سیدا چې لکه پرون چې کوم د طالبانو کومه کمیټي ده هغه شو یا حکومتي کمیټي او دینه علاوه چې زمونږ کوم د دغه نور کم زرای د هغه سره زمونږ پرون په خپل رابطه شوې ده، نو هغه دا خبره کوي چې د ټولو نه اول هغه دا کومه کمیټي چې د حکومتي کمیټي د سره لیدل غواړي او د طالبانو چې کوم خبري اترې وسره کړې دي نو هغه به د کمیټي ته وي او دا کمیټي چې بیا به موږ په شریک سره خبري غونډه کوو. خو د هغه وروسته بیا امکان شته چې کوم طالبانو کمیټي چې کومه ده دا کوم تاسو چې چارواکي یاد کړو وزیر اعظم یا د نور مشر چې کوم دی نو د هغې وروسته به بیا د ملاقات امکانات شته دی. خو ولې اوسه پورې د حکومت لخوا داسې څه نه دي ویلی شوي چې آیا موږ به طالبانو دا کومه کمیټي چې د مذاکراتي کمیټې یا د چودري نثار لخوا چې دې سره به وزیر اعظم یا د نور مشر ولي به سره ملاقات کوي. خو په موجوده وخت کې هغې هم دا خبره کوي چې اول موږ کومه کمیټي جوړه کړې چې دې سره خبرې اترې وکړي او که څه مثبت پیشرفت و نو بیا امکان شته چې وزیر اعظم او نورو مشرانو سره د هغې ملاقات وشي.
ډیره مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریالو چې تاسو ته په روانو چارو معلومات درکول. د مشال رادیو د نهي د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3 نیمه بجې، سروي په 4 نیمه بجې.
په پېښور کې د مشال رادیو همکار د جماعت اسلامي د یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې د غړي پروفیسر ابراهیم سره ځانګړي خبرې هم کړې دي. پروفیسر ابراهیم وایي طالبانو دوی ته مثبت ځواب ویلی دی. وایي په وزیرستان کې د قاري شکیل په مشرۍ کې د طالبانو د شورا سره کتلي دي. راځئ چې د پروفیسر ابراهیم څرګندونې هم واورو.
زمنګ د طالبانو د شورا سره نشست وشو او موږ ته د حکومت طرف نه چې کوم ایجنډا ملاو شو وه په هغې باندې خبرې اترې وشوې او د هغې ډېر مثبت جواب هغې موږ ته راکړی دی. خو هغه جواب موږ خپل ځان سره امانت ګڼو او موږ به حکومتي مذاکراتي کمیټې ته پیش کوو.
دغه نمونه غشتې چې د طالبانو کوم مشر
د طالبانو شورا د شورا د شورا نمونه پرېسته مخکې جاري شوې دي، بس هغه خبره زمنګ د طرفه کافی ده او کاری شکیل صاحب چې دی دا غنوم پرېس کې راغلی دی
هغه د شورا مشر دی.
پروفیسر صاحب که دا خبره کوي چې د امن لپاره خبره کیږي، دا خبره وشوه د ډزبندې د اوربند چې فلحال به د دواړو طرفو نه دغه هیڅ داسې چاودنې نه کیږي، نه بس جنگ کیږي نه به آپریشن کیږي. دا خبره
زمونږ په شپږم فروری باندې چې کومه غونډه شوې وه پاری کې دا پریکړه شو او د دوه په دی باندې اتفاق شو چې موږ د طرفانو نه دا خاص کو چې هغه د داسې کاروای نه پر تشدد کاروای نه احتراز وکړي چې د هغه په نتیجه کې مذاکراتو ته نقصان رسي، او دا زموږ هم په دې اتفاق وو، او په دې باندې موږ ته د طالبانو طرف هم مثبت جواب ملاو شوی دی.
کوم دغه شرطونه چې وړاندې کړي دي طالبانو په هغه کې تاسو یو څو شرطونه ویل؟
موږ لا شرطونه نه دي، موږ شرطونو خبره لا نه کوو، او موږ ته چې کوم جواب ملاو شوی، موږ چې کوم ایجنډا د حکومت وړې وه د هغې جواب موږ د طالبانو نه ملاو شوی، موږ په هغې باندې فقط دومره ویلي شو چې موږ ته مثبت جواب ملاو شوی دی، نو تفصیل نشو ویلی.
تاسو څنګه غواړئ چې دغه شرطونه باندې عمل وشي د دواړو طرفو؟
زمنګ یقین دی ان شاء الله العزیز چې مونږه زمنګ د کوښونه و الله کامیابی، او مونږ به دواړه جانبین یو اتفاقی مقام ته را رسو ان شاء الله.
تاسو د طالبانو له طرفه د کمیټې غړي، دغه شان د حکومت له طرفه مذاکراتي کمیټې هم شته، څومره اختیار لري په دغه خپل کار کې په جرګه کې واټ دواړو درکړي؟
مونږ د اختیار باندې اړو سوچ نه کوو، منګا په دې دغه کې نه پریږدو چې منګ ته څومره اختیار دی او څومره نه دی. زمون کوشش دی چې منګ په خپل ملک امن راوالو،
بل نه سبکل کیږي او بل داسې یو مثبت قدم.
امید ان شاء الله زمونږ د وړو کمیټو مشترکې اجلاس یو دوه ورځې کې به وشي ان شاء الله.
لکه دغه یو خبره کیږي چې دغه وزیرستان ډیر لري دی، که داسې یو بل ځای وشي که اسلام آباد په خبر چې الته دواړه طرفین د کینی مذاکراتي کمیټې کینی د طالبانو مشران کینی، داسې گنجائش
به باندې خبره روانه ده. امید ان شاء الله
د پروفیسر ابراهیم خبرې مو اورېدې چې د طالبانو سره د خبرو لپاره وزیرستان ته ورغلی او اوس بیرته پېښور ته ستون شوی دی. اوس درته د جمعیت علما اسلام د یو مشر مفتي کفایت الله خبرې در اورو. نوموړی هم د طالبانو لخوا د مذاکراتي ډلې غړی ټاکل شوی و، خو دې کار ته یې غاړه کېنښوده. مفتي کفایت الله وایي د طالبانو په مذاکراتي ډله کې نه دی شامل، خو د سولې هڅې به جاري ساتي. راځئ چې د دوی څرګندونې هم اورو.
زغود طالبانو ډیر زیات شکر گزار ما، احترام لرما. ما په خیال میں ډیر غټ جدوجہد کړي، او دا پیږي چې زمو جدوجہد ته نږدې سړی څوک دی، دا اعتماد هغه امام نه کړی دی. او زما هم دا سابقه چې کوم تاریخ ته په اسمبلی کې دن او بار هغه کوم زه واضح موقف لرما، نو دا اعتماد هغه په دې وجه کړی دی. او زه یې تعاون نه نیم نه کړی خپل پالټای، نو هغه تعاون داسې هم کېدی شي چې زه کمیټې کې ہونے کې نه ما، لیکن پریس په ذریعے کمیټې ته زه هغه مشورې ورکوم چې کوم دغه ضرورت ته او زما ما عیسا غستا، لیکن ما تک سکدا ہوئی چت یو خیر پریدا یو کیسا واخلا بیا زما مشکل پوزیشن بودا آگے پوزیشن کے بیا ماده پالٹے دے پالیسی اور ڈسپلن پابندی کر
طالبان اپوات نکم شرطوں چھی دی
دیکھو
دا عمل کی دی چھی
چکم درے مطالبے پریس کرا گلی اگر ڈیز سنجیدہ ڈیر دے اہمیت حامل اور دے ماندا چاگی عملن دے آئین دے منظوم اعلان کو زخم الزام مطالبے چھ میں خضرا بدغ وجہ مانے قوم تو خوش خبری بگا دے چاگی خوشحال لے اوزی چ انشاءاللہ مذاکرات میں کامیاب
تا سو خبرو کہ طالبان بتا سو اعتماد کڑو استاد سو میں اڑان دی کڑو نو تا سو دا گنے چ دا کم کمیٹی دا طالبان ول لڑا دا دا مکمل واکمن دا اختیار لری چ دا خبر امن ترا ولی
کہ اختیار نہ لری بیا ودی ټول افٹ ختم شو دل بعد جی تل دین دی بیا ول سوال دا کڑی چ مول اختیار را کہ او غیم سنجیدہ نو ابو اختیار ور کڑی زما په خیال باندې دي کې بس غټه مسله نه ده. اختیار دي دی با یو واکمن او با اختیار کمیټه په شان کار کوي.
خبیا د طالبانو کوم کمیټه چې واده هغه یو غړی مولانا عبدالرزاق صاحب خبره ده کوم هغه اوس شرط پیش کړی دی چې یاره د آئین اسلامي نه دی یا شری نه دی، تاسو څه وایئ؟
موږ علما کرامو جمعیت علما اسلام ډیر غټ کردار دی په دې آئین کې، دې آئین کې د اسلامایزیشن گنجائش موجود دی یا د تعبیر اختلاف دی، د حقیقت اختلاف نه.
د جمعیت علما اسلام سمیر الحق گوند مشر چې دی مولانا سمیر الحق هغه په کې لوی کردار ده، که تاسو د گوند مشر مولانا فضل الرحمن څه کردار ده کول شي په دې امن راوستو کې؟
مولانا صاحب په پریس کانفرنس کې ویل دي چې زه دعا کوم او تعاون کوم. اصل کې چې د حکومت کمیټه جوړه ده، نو حکومت کې حلیف اتحاد یو باید چې حکومت او لوګي آن بورډ اغسته، ځکه مولانا فضل الرحمن صاحب په دې ملک کې زپ ویګما د امن او د مذاکرات ټول نغټ دای دي، چې کله محیب سورې ډیر زیات خطرناک د اپریشن هغه وخت به هیڅ نه منره ده تاسو مذاکرات وکړي نو زمما په خیال باندې داسې خبره نه ده او چې ما مونږ اعتماد کوم کرښوي دي هغه یو واسطه سره مولانا فضل الرحمن باندې اعتماد ده لیکن هغه وکه حکومت یو غیر سنجیدہ کار وکړو اس دا حکومت کمیٹا دا چاہے کہ رسم شاہ مہمان ناس دے وہ تو اپوزیشن سڑے دے اور مولانا فضل الرحمان دے باہر دے میں سوال پہ دے گی دا کمیٹا چاہ جوڑا کر دا
دا جمعیت علماء اسلام گون یو مشہر مفتی کفایت اللہ چې د مشال رادیو د خبریال پختنې جواب ولی اوریدونکو د خبرونه په دویمه برخه کې په دې موضوع هم در تر راپور لرو چې په پاکستان کې د طالبانو سره د سولې هڅې د افغانستان په امنیت کې څه رول لوبول شي خو له وی د میروستا سندری طرف ته ځو
د ځوانانو لاسته راوړنی
ماتا نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا وی ستونزې سپیشلی د جین کې کالج نشته دی واته او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي او د پیسونو وسنره سیناوی د پاره مونږه د کتابونو د داخله او د مهانه پیس غم کوو
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار علم مومن سره
محبت کی جدائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی بغلا باندھی تیری گا تو میں نے سودائی وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری وفا دے چپ مینا کی جفا منی کری منصور دا قلدار پسی دا دار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو قدرکی چی دمین خیال دیار سر تا اوچت شو ناسح دوم رو خیار شو چه قضا منی کبی ناسح دوم رو خیار شو چه قضا منی کبی دادا محبت میں نتال دن دو سم دخ کلا جمال کمال پسر آگ دن دو سم دخ کلا جمال کمال پسر آگ دن دوسن دے چل دین سوک بینا منی کبھی دوسن دے چل دین سوک بنا منی کبھی سے ہونا چے ہن سنگا ہو گیا منی کبھی دا سوگ دے چھ دیا دا درما منی کبھی
استاد نواب تغوگوی اوس ورزو منور شاته او د خبرونو لندیس دا غوینه
په میرانشاه کې ځای چارواکو بیگانه وخت مشال ریډیو ته ویلي چې د شمالي وزیرستان په دته خیل او خړ کمر سیمو کې وسلوالو په حکومتي ځواکونو ډزې کړې چې په ترس کې و سرتیری جوبل شوې دي. هلته د جماعت اسلامي یو مشر او د طالبانو د مذاکراتي ډلې غړی پروفیسر ابراهیم پرون مشال ریډیو سره په ځانګړي مراکه کې وویل چې وزیرستان ته طالبانو سره د خبرو لپاره د دوی سفر ګټور وو او د په وینا طالبانو دوی ته مثبت جواب ویل دی. په افغانستان کې میشن نړیوال اتحادی ځواکونه وایي پرون په کابل کې یو ځانمرګ برید د نیټو لپاره کارکوونکي دوه غیر پوځي کسان وژلې دي. د کابل په شرقي برخه کې رامنځته شوې د دغه پرونی برید ذمواري حزب اسلامي وسلوالې ډلې منلې ده. تمه ده چې افغان حکومت به نن په هیواد کې د دننه د بې کوره شوي خلکو د انساني اړتیاو د پوره کولو لپاره خپله ملي پالیسي پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د شپږو لکو نه زیاتو کورنیو کډوالو یا آی ډی پی سره د مرستې لپاره د دې پالیسۍ رامنځته کیدل مهم ګام دی. د یورپی ټولنې او افغان حکومت ترمنځ پرون یو داسې قرارداد لاسلیک شوی چې لمخې افغانستان په نړیوال تجارتي تنظیم کې شاملېدلو ته نږدې کیږي. ویل کیږي کچېرې افغانستان په نړیوال تجارتي سازمان کې غړیتوب ترلاسه کړي دا به د هیواد په اقتصادي ثبات خسارات ولري. د عراق پارلیمنت د سپیکر اسامه النجفی د کانوای سره نږدې د سړک د غاړې خخ بم چاودنه شوې خو د نوموړي د دفتر لخوا ویل شوې چې النجفی په دغه برید کې نه دی زخمی شوی. دا چاودنه پرون د موسل خار سره نږدې رامنځته شوې ده او د امریکا پارلیمان په درون اکثریت سره یو قرارداد پاس کړی چې د یوکراین د خلکو سره د جمهوریت او د یورپ لپاره د لوی هیلې ملاتړ کوي. د قرارداد کې د یوکراین په چارواکو هم غږ شوی چې د هغه احتجاج کوونکو د حقونو احترام دی وکړي چې د خپل هیواد لپاره د جمهوری مستقبل په حق کې مظاهره کوي.
د منور شانمو د خبرنو لنډیز اوریده د خبرونه په دې برخه کې کورنۍ او نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
جنگ رسوانه خپل اداریه کې لیکي امن لپاره روان مذاکراتي عمل کې د تیرې ورځې پرمختګ په دې اعتبار هم ډیر ښه شو چې تحریک طالبان مشر ولې د آئین دننه د مذاکراتو جاری ساتلو اظهار کړی دی. اداریه وایي طالبانو مشر ولې د اقدام نه د امید پیدا شو چې ملکي بزر امن او امان پزې شي او اوس پکار ده چې مولانا عبدالعزیز هم په خپل خبري سور نه ورکوي. اداریه وړاندې لیکي مذاکراتو کې طالبانو له اړخه دا خبره کیده چې طالبان کې دیانو خوشی کولو سلسله دی شروع کړشی او د دې کې داسې هیڅ خبره نشته چې هغه کېدیان پر خودل شي په چا چې سنگینه الزامات نه وي. نو په کار د حکومت طالبانو د دې مطالبه جایزه واخلي. ادارې په وینا د مذاکراتو ترمنځ د رون الوتکو بیا بیا راتلو سجواز نه جوړیږي نو پاکستان حکومت ته د دې ودرولو په اړه څه اقدامات اوچت کړي او طالبانو سره ټول کام دی په دې ځان پوه کړي چې کدا څه کاروایی مخې ته راغله نو مذاکراتي عمل به د ځند نه ښکاریږي او د کاروایی ذمہوارو خلاف به په متفقه توګه سخر دی عمل خودل کیږي. دنیا ورسپانه خپل ادارې کې لیکي عالمی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف پاکستان کې په معاشي اصلاحاتو د خپل اطمینان اظهار کړی دی. ادارې وایي ملکی معیشت کې بهتری راتلل یقینا ښه خبره ده خو سوال دا مخې ته راځي هغه کوم اهداف وو چې آئی ایم ایف مقرر کړي وو او د څه په پوره کولو آئی ایم ایف ته اطمینان دی. د ادارې په وینا آئی ایم ایف نه قرض اخستونه پس د خزانې وزیر ویلي وو چې قرض آئی ایم ایف په شرطونو نه بلکې موږ په خپل شرطونو حاصل کړی دی او په دې په عام ولس منفی اسرات نه پروسی. ادارې زیاتوي چې اوس صورتحال دا دی آئی ایم ایف مطمئنه دی خو دویم اړخ ته حکومتي فیصلو په نتیجه کې عام ولس سګانې له وجې پریشانه دی ځکه چې د روپې په قدر کې کمی هم راغلې ده او د روزګار سر یې په ختمېدو دی. ادارې مخکلي کې کمل کې معیشت کې بهتري راغله نو د هغه اثر تر اوسه پورې ولې عام ولس سونه رسیدو. ادارې په اخر کې لیکي اوس چې معیشت کې بهتري راغله نو په کار ده د مثبت اثرات عام ولس پورې ورسول شي او حکومت له په دې لړ کې سنجیده ګامونه اوچتول وي چې سرمایه‌کاری هم زیات شي او بجلی بوران باندې قابو موندلو سره سره په روزګار کې د اضافه ذریعه هم پیدا شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټیلیګراف لیکي د بینظیر بټو درې واړو بچو په لومړي ځل په سرګنده د خپلې خود ساخته جلاوطنۍ کیسه بیان کړې چې لامل یې دړکې او په عدالتونو کې کیسونه وو. 50 کلن بلاول بټو زرداری چې په دې وروستیو کې په سند کې یوه کلتوري میله هم جوړه کړې وه او د بینظیر بټو سیاسي وارث دی. هلو پاکستان ته د مرکې پر مهال هغه او دواړو خویندو یې ویلي دي چې څنګه دوی وطن ته د تللو خواهش په زړه کې نیولې رالوې شول. دغسې د بلاول خور بختور زرداری چې د زلزلې او سیلابونو پر مهال یې له مختلفو مرستندویه ادارو سره کارونه هم کړي وایي چې هغې تل غوښتل چې پاکستان ته بیرته لاړ شي. بینظیر بټو به په مسلسله توګه بیرته پاکستان ته د تللو خبرې کولې. بختور وایي دوی به اکثره په بلاول هاوس کې تیر کړی وخت یادو. د بینظیر بل لور 20 کلنه آصفه زرداری بیا وایي چې دغه وخت د دوی دریو واړو لپاره ډېر د خفګانو. دغه وخت صرف د دریو کالونو وه چې کله پلار بندي کړل شو او چې کله د 11 کالونو شوه نو اخر یې پلار خوشې کړل شو. آصفه زیاتوي د دوی ماشومتوب ډېر په خفګان کې تیر شوی دی. روزپاڼه د آصفه زرداری په حواله لیکي چې په پاکستان کې په 1994 کې د پولیو پر ضد کمپین کې دا لومړی ماشومه وه چې ورته ساسکي ورکړل شو او دغې وروستو آصفه د دې کمپین کامی سفارتکاره جوړه شوه. روزپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د بینظیر واړه د تیرو انتخاباتو نه د لرې کېدو له وجې له نیوکو سره مخامخ شوي. لوړ پوړي ډیپلوماټان په دې حیرانه دي چې آیا په آصفه کې د کمپینونو په اړه د خپل ورور نه زیاته جذبه موجوده ده او یا به د آخر کار د بینظیر بټو د سیاسي مبارزې لپاره د یو ساتونکي په حیث مخې ته راشي او کنه. بلخوا ټایمز مجله د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي لخوا په دې وروستیو کې د سختو او راپارونکو خبرو کولو په اړه لیکلي دي چې نوموړي په امریکا دی ویلو سره تنقیدونه وکړل چې آیا په افغانستان کې دغې موجودګي تر سرحده ښه وه. مجله لیکي ولسمشر د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار وکړو او د طالبانو غړو ته خپل رونه وویل. مجله لیکي تیره اونۍ نیویارک ټایمز په یو رپورټ کې ویلي دي چې ولسمشر کرزي له طالبانو سره خفیه مذاکرات شروع کړي. ټایمز مجله د ټولو حالاتو ته په کتو سره پوښتنې کولو سره لیکي چې آیا ولسمشر کرزي څه فکر لري. مجله لیکي کېدای شي کرزي حالاتو ته ګوري چې یو پخواني ولسمشر سره څه شوي دي. د افغانستان نه په 1998 کې شوروي اتحاد ووتلو. که څه هم د افغانستان پخواني ولسمشر نجیب الله ته د روس مرسته ترلاسه وه خو په یو څو میاشتو کې دننه چې کله کورنۍ جګړه پیل شوه نو مجبوره شو چې د ملګرو ملتونو په یو کمپاؤنډ کې پناه ترلاسه کړي. ټایمز لیکي کېدای شي ولسمشر کرزي له واشنگټن سره د مذاکراتو په لړ کې د غیر یقیني لوبه کوي او یا به د امریکایانو د وتلو وروستو د افغانستان د کنټرول کولو لپاره هڅې کوي. مجله لیکي که چېرته په افغانستان کې امریکایي سرتیري پاتې هم شي او که ځینې امریکایي مرستو دوام هم ولرو نو داسې ښکاري چې افغانستان به د موجوده حالاتو پرتله په 2015 کال کې د نن ورځې په نسبت یو جدا افغانستان وي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې د اکسپرس ټریبیون د امریکا او پاکستان ترمنځ شو وروستیو ستراتیژیکو مذاکراتو په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل شوی دی د دواړو هیوادونو حکومتونه پر یو بل باور بې باور دي او ځکه نو ترمنځ د ملګرتیا اړیکې جوړېدل ناشونې دي. د لیکنې غټ کې هارون باچا تاسو وړاندې کوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې راغلي هغه څوک چې فکر کوي امریکا او پاکستان ستراتیژیک ملګري هیوادونه دي په یو خیالي دنیا کې اوسېږي. لیکن زیاتوی هغه هیوادونه چې ملګری ګڼل کیږي باید یو شان حکومتي نظامونه د خلکو ترمنځ نږدې اړیکې او ګډ کلتوري ارزښتونه ولري. دغه ملکونه باید پر داسې اساسي اصولو سره موافق وي چې په ترڅ کې د دوی د ملي امنیت د خوندیتوب ضمانت ورکړل شوی وي. د لیکنې له مخې د امریکا او پاکستان په اړیکو کې بنیادی ستونزه دا ده چې دواړه هیوادونه پر یو بل باور نه لري. په لیکنه کې د هغې ګډې اعلامیې یادونه شوې چې د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا د ولسمشر براک اوباما ترمنځ تیر کال په واشنگټن کې تر ملاقات وروسته خپره شوه. که څه هم په اعلامیه کې وویل شول چې دواړه هیوادونه پر جمهوري اقدارو یقین ساتي خو کتونکي پوهیږي چې پاکستان د بنیادي بشري حقونو د بیان د ازادۍ او د اقلیتونو د حقونو په معاملو کې د نړۍ د هیوادونو او ادارو له نیوکو سره مخامخ پاتې شوی دی. لیکنه کاږي پاکستان باید هرومرو پر دغه خاوره د ترهګرۍ د مسلې یو حل راوباسي. لیکنه د امریکا او پاکستان ترمنځ شو وروستیو ستراتیژیک خبرو ته په اشاره وایي چې له دغو مذاکراتو څخه د واشنگټن هدف یوازې او یوازې د راتلونکي لپاره د پاکستانی حکومت د مخو او پلانونو یو جاج اغستل وو. لیکنه زیاتوي که څه هم د ملي امنیت په چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د امریکا له حکومت وغوښتل چې له پاکستان سره په اړیکو کې د امنیتي مسلو ترڅنګ نورو مهمو موضوعاتو ته هم پاملرنه وکړي، خو د لیکنې له مخې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ پر شویو وروستیو ستراتیژیکو خبرو بیا هم امنیتي مسایلو سوره غوړولې وو. د لیکنې په پای کې راغلي د هر هیواد په څیر امریکا تر بل هر څه ډیر خپل ملي امنیت ته لومړیتوب ورکوي. پاکستان داسې کارونه کړي چې د امریکا له دغې پالیسۍ سره په ټکر کې دي، او ځکه نو دواړه هیوادونه کله هم ملګري یا دوست هیوادونه نشي جوړېدای.
راسره اوسه یو د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان په اړه یو مطلب لرو. په افغانستان کې په 2001 کال کې د خلکو اوسط عمر 50 کالو، هغه مهال په هر څلورو ماشومانو کې یو تر 15 کلنې وړاندې مړ کېدو. نن سبا د خلکو اوسط عمر 25 کال خودل کیږي او په لسو ماشومانو کې یو په 15 کلنې کې مړ کیږي. د امریکای نېشنل پبلک رادیو په راپور کې لیکلي چې دا یو ډرامایي بدلون دی. د راپور نورې برخې درته دراوړو لوي د مېروسته. د امریکای نېشنل پبلک رادیو په راپور کې لیکي په افغانستان کې د طالبانو د نظام له ختمېدو وروسته یو ډرامایي بدلون چې مخې ته راغلی هغه دا دی چې د خلکو د اوسط عمر کچه د 45 نه 25 کلنو ته پورته شوې ده. خو د دې باوجود هم په افغانستان کې د نړۍ د هر هیواد په پرتله زیات ماشومان مړه کیږي، او په داسې حال کې چې د افغانستان نه د ناټو ځواکونه د روان سوي کال تر پایه وځي او نړیوالې مرستې کمیږي، د ماشومانو د مړینې کچه نوره هم تدلشی. په راپور کې د افغانستان د ګلدری سیمې د روغتیايي کلینیک کې سره خستل شوې چې یوې 2 ماشومې تستنه وهل کیږي، هغه د ستنې د ورکولو پر مهال جاړي، خو همدا ستنه ده چې د 15 وژونکو ناروغیو نه دغه ماشوم مشغوري. په 2001 کال کې په افغانستان کې په هر څلورو ماشومانو کې یوې 15 کلنې کې مړ کېده، خو نن سبا په لسو ماشومانو کې په دغه عمر کې یو ماشوم خپل ژوند بایلي. دا یو حیرانوونکی بدلون دی. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د هیزي، نمونیا او سړی تبې نه اوس هم ډیر ماشومان مري. په راپور کې چې د افغانستان د پلازمېنې کابل په شمال کې د ګلدری د کوم کلینیک ذکر شوی، دا د افغانستان د روغتیا وزارت لخوا د غیر دولتي موسسو په مالی مرسته پرانستل شوی. په دغو کلینیکونو کې واکسین ورکوونکي ډله، نرسانې، دایانې او نور طبي عمله موجوده وي. په راپور کې د سومیا په نوم د یوې مېرمنې ذکر شوی چې په دودیزه شنه برقه کې روغتون ته راغلې ده او د خپلو څلورو ماشومانو نه یو ته واکسین ورکوي. سومیا وایي شپږ وارې حامله داره شوې ده، خو په اول ځلې حمل ضایع شو، په دوهم ځلې ماشوم په کور کې وشو خو یوازې په څلورو ورځو کې دننه مړ شو. د ماشومانو د ژغورنې نړیواله اداره یا سیف د چلډرن د 1900 کال راهیسې په افغانستان کې طبي مرستې کوي. په افغانستان کې د نوموړې ادارې مشر راشیل مرانتو وای په افغانستان کې لا هم 80% کې میرمنې په کور کې ولادت ورکوي. نوموړې اداره هڅه کوي چې دایانې وروزي چې بیا هغوی په کلو بانډو کې د حاملهدارو میرمنو سره کومک وکړي. په راپور کې راغلي سومیا هم دغو طبي رضاکارانو دې خبرې ته تشویق کړې وه چې کلینیک ته دې ورشي. هماغه وه چې هغې څلور روغ ماشومان وزېږول. د نورزیا په نوم د کلینیک یوه کارکوونکي وایي تر ټولو لویه ستونزه د خلکو د کلتور بدلول دي. هغه وایي یوه ورځ یوې خواښې هغه په زوره له کوره وویستله ځکه چې دې ینګور ته مشورې ورکولې. په دې توګه ډېر مهاله خواښیانې دې ته نه حاضرېږي چې روغتیایي چارواکي دي د دوی کورنو ته نه ننوځي. روغتیایي کارکوونکي تل هڅه کوي زړې ښځې دې ته آماده کړي چې خپلو لوڼو او انګیاندو ته اجازه ورکړي چې په کلینیکونو کې ولادت ورکړي. د امریکا مرستندویه اداره USAID وایي دوی اراده لري چې د افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه ډالره د صحت په څانګه کې مرسته وکړي، خو دا مرستې هله کېدای شي چې کانګرس یې منظوري ورکړي او کانګرس وار له مخې د افغانستان سره د مرستو د کمولو منظوري ورکړې ده.
دا مشال ریډیو ده.
په سوچی کې د ژمی اولمپیک لوبو په ترڅ کې سیالۍ روانې دي. د دوشنبه په ورځ د ذکر وړ لوبه په غره کې پر واورې ځغل دی چې د جرمني ماریا هوفل ریش ګټلې ده. ماریا 4 کاله مخکې هم دا لوبه ګټلې وه. د ګول یا دوشنبه د ورځې د لوبو په اړه تفصیل د پامیر ساحل نه.
د روسیې په سوچی کې د ژمی اولمپیک لوبې روانې دي. د ګول یا دوشنبه پر ورځ د جرمني ماریا هوفل ریش پر واورې د خویدو ځغل په سیالۍ کې بریا ترلاسه کړه. دا لوبه په واورینو غرونو کې کیږي. دا دویم ځل دی چې ماریا دا سیالي ګټلې ده. 4 کاله مخکې هم په دې ځغل کې نوموړي د سرو زرو مډال ترلاسه کړی و. نوموړي 2 منډې په 2 دقیقو یا منټونو او 4.62 ثانیو یا سیکنډونو کې وکړې. په سیالۍ کې دویم ځای د اتریش یا آسټریا نیکول هوش ترلاسه کړ او د سپینو زرو مډال یې وګاټه. د امریکا جولیا مانوسکو پر واورې د زغل په سیالۍ کې د دریم ځای په ترلاسه کولو د زیړو مډال په خپل نوم کړ. د دوشنبه پر ورځ د کاناډا چارلز هیملین پر واورې د زغل په یو بل ډول لوبه چې سکیټنګ ورته وایي کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړ. د 1500 میټرو د لنډې منډې په یاد زغل کې د چین هان تیانو د سپینو زرو او د روسیې ویکتور آهن د زیړو مډال وګاټه. دا د اولمپیک لوبو په سکیټنګ کې د روسیې لومړی مډال و. اتیش کلن آهن د 2006 زیږیز کال د تورین په لوبو کې د جنوبي کوریا لپاره څلور مډال ګټلی ول. تر هغه وروسته د روسیې وګړی شو او خپل نوم یې له آهن هیون سو ویکتور آهن ته بدل کړ. د یکشنبه پر ورځ د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اولمپیک لوبو لپاره د خپل هیواد چمتووالی دفاع وکړه. د سوچي اولمپیک لوبو پر تیاریو تنقید شوی دی او په کې د پراخې درغلۍ تورونه دي. د روسیې دولتي رسنۍ د پوتین له خولې وایي د لوبو تیاریو لپاره له ټولې روسیې 300 کاروباري ادارو ونډه واخیسته او له دې سره په هیواد کې 15,60,000 اضافي کسانو ته د کار موقع برابر شوی. د دوشنبه پر ورځ د اولمپیک لوبو نړیوالې کمیټې مشر تامس باخ هم د لوبو پر انتظام شوی تنقید رد کړ. هغه په سوچي کې د مایوب ماشومانو لپاره د یو ځانګړي لوبغالي پرانیستو په مراسمو کې وویل که څوک غواړي چې د لوبو انتظام په اړه قضاوت وکړي نو سوچي ته دې ورشي، لوبې دې وګوري او بیا دې قضاوت وکړي. خلک دې له بهره قضاوتونه نه کوي. باخ وویل له لوبغاړو باید پوښتنه وشي چې هغوی څه وایي. د زیاته کړه چې په سوچي کې زبردستې لوبې روانې دي.
د روسیې په سوچي کې د ژمي د اولمپیک د لوبو حال تاسو د پامیر ساحل نه اورېده، اوس غوږ شئ بریالي ولید.
سنتر گاڑا سورا پگاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا پنا زویل بندے مجاڑا پنا زویل بندے مجاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا سنتر گاڑا سورا پگاڑا پنا زویل بندے مجاڑا پنا زویل بندے مجاڑا چراغ کا رشوا تاس کا گاڑا چراغ کا رشوا تاس کا گاڑا پناز ویل بسے مجاڑا پناز ویل بسے مجاڑا شان زلفی ارا پریش میں دغم زانو منس پریش میں دغم زانو منس پریش میں چران لاڑا چران لاڑا غمون واڑا چران لاڑا غمون واڑا پناز میں بس مجاڑا پناز میں بس مجاڑا
بریالی ولی ته غوږوی په داسې حال کې چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې لپاره مذاکرات روان دي. افغان چارواکي وایي سیمه کې تر هغې پوره ثبات ممکن نه دی تر څو چې افغانستان کې روانه جګړه نه وي ختمه شوې. د دوی په وینا د پاکستان د امن د خبرو کامیابی غواړي، خو پاکستانی چارواکي باید افغان طالبان هم وسوي چې افغان حکومت سره خبرو ته کینی. بشیر ګواخ پی راپور لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې د مذاکراتو هرکلی کوي، خو سیمه کې د امن لپاره ضروری ده چې پاکستان د افغانستان د سولې لپاره هم پر افغان طالبانو خپل اثر رسوخ وکاري. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان مولوی شاهزاده شاهد وایي تر څو چې افغانستان کې سوله نه وي پاکستان کې هم قراری نشي راتللی.
پکتا چې افغانستان د حکومت او د افغانی طالبانو یا د حزب اسلامي ترمنځ هم خبري وشي او پاکستانی طالبانو د پاکستان د حکومت ترمنځ هم خبري وشي. پاکستان یو طرف ته خو اسلامي هیواد دی، گاونډي هیواد دی، او په عین حال کې دې خواخوا مشترک قومونه دي، او پاکستان د دې 15 د جهاد او د هجرت وختونه پاکستان معلومات لري، هغه نفوذ لري، موثریت لري. په پاکستان باندې موږ همیشه غږ کړی دی او ملاقاتونه هم کړي دي. په جدي ډول د سولې غوښتونکي او د خپلو ګاونډیانو نه همیشه د پاره همکاري غوښتي ده او اوس هم غواړو.
د پاکستان حکومت تیر هفته د یوې کمیټې په جوړولو د تحریک طالبان پاکستان سره په داسې حال کې خبرې شروع کړې چې د 2014 کال په وروستیو کې بهرني پوځیان له افغانستانه وځي. د امنیتی چارو کارپوه سمی یوسفزی وایي قبایلي سیمو کې د حقانی شبکې د افغان طالبانو سربیره د مرکزی ایشیا او عربي هیوادونو ګڼ وسلوال هم موجود دي چې له افغانستان څخه د بهرنیو پوځیانو وتلو ته منتظر دي. دغه په وینا له هغې وروسته به افغانستان کې دا خلک خپلې حملې جاری وساتي.
د پاکستان د هغه ادارو چې د افغانستان په اړه پالیسي جوړي د هغوی په نیت او د هغوی په عمل باندې تړلې دي. د پاکستاني طالبانو 80% د پخوانو لا د حکومت سره په تړونونو کې دي او هغوی ته یو ډول موقع په لاس ورغلې ده چې هغوی به یوازې په افغانستان کې جهاد کوي او پاکستان سره به کار نه لري. او په هغو سیمو کې واقعا هم دا ده چې افغان طالبانو دپاره دغه کسان نور هم سہولیات برابر کړي دي په قبایلي سیمو کې. نو دا ویره خو موجوده ده که پاکستانی طالبان له پاکستان حکومت سره جوړجاړي ته رسیږي یا دوی ته سیمه ییز واک ورکول کیږي، نو دوی افغان طالبانو سره څه رویه کوي.
افغان حکومت هم کوشش کوي چې د افغان طالبان سره د خبرو لپاره جګړه ختمه او امن راولي، خو لا تر اوسه پورې په دې برخه کې ډیر پرمختګ نه دی شوی. د پاکستان د پوز پخوانی افسر بریګیډیر سعد محمد خان وای په سیمه کې د سولې مذاکرات تر هغه نشي کامیابیدلی تر څو چې پاکستان، افغانستان او امریکا د سولې لپاره له خلوص سره ډک ګامونه وانخلي. نوموړی زیاتوي چې د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ که خبرې کامیابی هم شي نو امنیت ورسره ځکه نشي راتلی چې وسلوال به بیا هم له قبایلي سیمو څخه افغانستان ته وروړي او بریدونه به کوي.
2017 کې د امریکا انخلاف شروع کیږي، دغه لپاره وخت غشتل چې کوم دی نو زما په خیال باندې دا به د غي ذهن کې وي چې دا دې په خبرو کې واچوي، دا خبر له ټول ورکه دی. بیا اوریدی شي چې له پاکستان په فشار زیات وچی دی باغ رښتو اوري منطقوي تور باندې دغه نه شوي یو صلح نه راغله نو تش پاکستان کې صلح راځي راتل دا ماته ډیر مشکل فل حال ښکاری.
دا بشیر ګو خراب پور مورید د بلوچستان په مرکز کوټه کې او امدارنګ قلی عبد الله جو پښین او شیرانی کې پرون او نن ماشومان ته د پولیو د ساسکو د ورکولو لړۍ پیل شوه. د روغتیا چارواکي وای په دې لړ کې به ول کما ماشومان ته د پولیو د رنز د مخنیوي ساسکی ورکول کیږي. پاکستان د نړۍ له پولیو زپلو هیوادونو څخه ګڼل کیږي. نو تفصیل د کوټه نه د مشال لړۍ همکارا کوي.
د بلوچستان په څلورو پښتون میشتو سیمو کله عبدالله پښین ژوب او شیرانی کې د دوشنبه له ورځې د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ضد ماشومانو ته د څاسکو ورکولو کمپاین پیل شو چې د دې صوبې په سر ښار کوټه کې به د یوې ورځې تر ځنډ وروسته پیلېږي. د صوبې د صحت څانګه وایي په دې مهم کې به تر 100,000 زیاتو هغو ماشومانو ته چې عمرونه یا تر 15 کاله کم دي د پولیو یا ګزړ ناروغۍ ضد څاسکي ورکول کیږي. که څه هم همدا کمپاین لا یادو شارونو سره سره په کوټه کې هم همنن اعلان شوی و، خو د پولیو د کارکونکو د بایکاټ لامل یې په کوټه کې همدا مهمه یو ورځ ځنډولې. د پولیو څاسکو ورکونکو ډلو د تیر خالی په ورځ اعلان وکړ چې دوی ته له تیرو اوو میاشتو راهیسې تنخواه ورکړل شوی نه دي، نو ځکه یې له دې کمپاین څخه د بایکاټ اعلان وکړ. خو وروسته د اتوار په ورځ چې کله د بلوچستان صوبایي حکومت دوی ته د دې تنخواه ورکولو اعلان وکړ، نو دې کارکونکو د کار نه کولو اعلان بیرته واخیست، چې له همدې عمله په کوټه کې دا کمپاین د نن پر ځای سبا پیلېږي. د ویلو وړ ده چې په 2012 اسیوي کال کې د بلوچستان په کل عبدالله سیمه کې د پاکستان تر بلې هرې سیمې د پولیو زیات کیسونه درج شوي وو، خو تر هغه وروسته بیا په 2014 او 2014 کال کې د دې کیسونو شمیر بیخي زیات راکم شوی.
اوس هم یو کلتوری راپور په خوست کې د یو سیمه ایز خصوصي ټلویزیون په نوښت د پیزوان په ژبه او خانی لاړه په نومونو دوه هنري فلمونه نندارې ته وړاندې شول. په دې فلمونو کې د پښتنو په سیمو کې یو شمېر مهمې ټولنیزې ستونزې او ناخوالې انځور شوې دي. په افغانستان کې پښتو فلمونه کم جوړېږي او بیا په خوست ولایت کې د پښتو د فلمونو جوړېدل یوه نادره خبره ده. په خوست کې زموږ خبریال په دې موضوع راپور لري چې د یو فلم په ډایلاګ پیلېږي.
خانی لاړه او د پیزوان په ژبه هغه دوه هنري فلمونه دي چې په خوست کې د غرغخ په نوم یو خصوصي ټلویزیون لخوا جوړ او د دوشنبه په ورځ د خوست د ګڼو فرهنګیانو، تیاتر او سینمایي لوبغاړو، د موسیقۍ د هنرمندانو او د هنر او ادب د مینهوالو په یو محفل کې نندارې ته وړاندې شول. په دې دواړو هنري فلمونو کې په ټولنه کې شته ټولنیزې او کلتوري ناخوالې په ځانګړي ډول نشي، په دښمنۍ کې د نجونو ورکول د کوکنارو کار او پایلې یې، د لوړ ولور څخه پېښېدونکې ناخوالې او بدمرغۍ، او د پښتنو په سیمو کې نورې شته ستونزې پریالیستیک بنه او هنری طرز اجرا شوی او ننداری ته کی خودل کیږي. په خوست کې د غرغغ د خصوصي تلویزیون مشر او د پیزوان په ژبه د هنری فلم د داستان لیکوال څخه سرور میاخیل مشال رادیو سره په خبرو کې د دواړو فلمونو د تولید په اړه داسې وایي.
نو د دې اکثریت شرطونه دولت شوی دی او متاسفانه چې زین سانه سزا یا شرطونه مجبور مکلف وچی هغه مو په د پولې خو خوستی وای چې مثلا د زنانه او کورونو کې موږ دولت څنګه شول پېد کوله بل اخره نام پیښور کو.
خانی لاړه د هنري فلم لیکوال طالب منګل د دواړو هنري فلمونو داستاني محتوا ته کتنه کوي او وایي چې په دې دواړو فلمونو کې د ټولنې ریښتیانه ټولنیز ستونزې او ناخوالې منعکسې شوې دي.
خانی لاړه په دې فلم کې د ټولنې هغه ستونزې چې اوس مهال په ټولنه کې پښتنو په ټولنه کې موجود دي دغې په اړه لیکل شوی دی. په دې فلم کې د کوکنارو ستونزه ده، ولور ستونزه ده، دغې تر څنګ په بدو کې د ښځو ورکولو ستونزه ده. هغه ځوانان چې په نشه باندې روږدې دي دغو په اړه په دې کې انعکاس شوی دی چې تر څو دوی ته ښه لاره ولټول شي.
په دې ناسته کې یو تن قومي مشر حاجي رسول محمد خان تڼۍ په ټولیز ډول د افغاني ټولنې په کلي او بانډو کې سینما یو نوی هنر او کلتور بولي او وایي چې پخوا به کلیو کې ډول و سرنده به و اتڼونه به و، د محلي شاعرانو ترمنځ به د لغاتو مقابلې وي چې کلیوال به ورته د شپې تر ناوخته ناست ول. بلخوا لیکوال او شاعر زاهد شانګار په خپلو خبرو کې سینما د هنر یوه مهمه برخه ګڼي او زیاتوي چې په فلمونو کې د ټولنو د کلتورونو انعکاس کیږي.
فلم په تصویر او غږ دواړو کې خپل پیغام لیږدوي، یو خو د نړۍ فرهنګ سره نږدې کوي او بل تر څو پورې چې کلتورونه سره نږدې نه شي مثبت هغه څه چې په کلتورونو کې مثبت دي هغه وانخیستل شي، هغه څه چې په اصطلاح ناوړه دي لکه موږ تاسو ویل هغه دفع نه شي هغې پورې دا د انساني ټولنې ژوند هم د ستونزو سره مخامخ وي او مخامخ به وي.
د یادمنې وړ ده د ځوانۍ نشه، جام زهر هغه هنري فلمونه دي چې په دې وروستیو کې خوستیو فلمي لوبغاړو په اداکارۍ جوړ شوي او د بازي په نوم د یو بل هنري فلم د شوټینګ د ځینو برخو چارې همدا اوس د ګڼو خوستیو لوبغاړو په ګډون هندوستان کې روانې دي چې په نږدې ورځو کې به نندارې ته چمتو او وړاندې شي.
او د خبرونې په وروستیو کې خورما شیرین ته غوښه
چاوی چی مست کرده او یارا پیزوان دا پکنده و خطلای مرده چاوی چی مست کرده چاوی چی مست کرده موسیقی
چاوی چی مستی کردی